جمال آن باشید، سلام و خوش آمدید.
ډیره زیاته مننه مصطفی صدیقی قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې غړي وروسته لاغې چې امریکا او چین د افغانستان د سولې په خبرو کې لیوالتیا زیاته کړي، د سولې خبرو ته خوشبيني خودلې ده. نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کوو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې افغان سفیر احضار کړی. په بغلان کې د پوځي عملیات پر مهال 13 وسلوال مخالفین وژل سوي. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر له ایران وغوښتل چې په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په هغه هیواد کې د افغانستان شرزدافیر احضار کړ او په دې اړه خپل اندېښنه ښودلې چې د پاچا خان پر پوهنتون برید کوونکو د افغانستان له خاورې استفاده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې له افغان ډیپلوماټ څخه غوښتل شوي چې افغان حکومت دې د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په دې برید کې ښکیل وو. تر دې وړاندې د پاکستان د پوز ویاند آسیم بجوا هم ویلو چې پر دې پهنتون په برید کې د پاکستان د تحریک طالبان هغه غړي اشکیل دي چې افغانستان ته پناه وړي ده. افغان حکومت د پاکستان د تورونه ردوي او په مقابل کې پاکستان تورنوي چې افغان طالبان ته په خپل خاور کې ځای ورکړي او مالی مرسته ورسره کوي. د تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ په 400 کې د پاچا خان پر پهنتون په برید کې یو وشتنه ووجل سول. د بغلان امنیتي چارواکي وبخشي د بغلان سیمه چارواکي وای دغه ولایت په ډانډیغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې د قومندانانو په ګډون یو شمیر وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د بغلان والی عبدالستار بارز د دغه عملیاتو د لومړي ورځې په پای کې ویلي چې د طالبانو سنگرونه او څوکلي د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د وی اتلستانه وجل سوی او وطنه ټپان سوی دی. د قاری جمعه ګل او قاری بشیر په نوم دوه قومندانان هم وجل سوی دی. صلح غونچا او وزیر آباد سیمه له دشمنانو پاکی سوی دی. راپورونه وای د مین د چاودنی لامل دوه افغان سرتیری هم وجل سوی دی. که څه هم وسلوال مخالفین په یادو سیمو کې مقاومت کوي، خو د بغلان والی وای عملیات په چټکۍ سره روان دي او په نورو سیمو کې به هم پیل کړي. د هرات امنیتي چارواکي وای په دغه ولایت کې په تیر شاوخوا یو کال کې په جنایي جرمونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د هرات امنیت قمندان عبدالمجید روزی ویلي په تیر یو لسمیاشتو کې د ترور اختطاف وسلوالو غلاو په تیر پیښو په تړاو څه باندې 218 تنه نیولې دي. نوموړي د جرمونو د کچې د ټیټوالي یو دلیل امنیتي ارګانونو سره د خلکو ښه همکاري یاد کړی ده.
سی عامل در کارای ما برای کمک کده دا
وردن دی وای درې عوامل زمر سره د امنیت راوستلو د جرایمو د مخنیوي تورستي پیښو د شندولو د اختطافونو د کموالی او داس نور برخو کې مرسته کړي ده. لومړی د امنیتي ځواکونو ترمنځ شه همغږي، د کشفي او استخباراتي ارګانونو ترمنځ همغږي، او تر ټولو مهم عامل چې زمر سره په دې برخه کې ډېر مرسته کړي ده د خلکو همکاري ده. که څه هم په هرات ولایت کې خلک د امنیت شکې دوته خوشبین دي او هرکلی کوي، خو لا هم په جنو ولسوالو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو لکبل خلک اندیشمن دي. د ننګرهار تام روغتیا ریاست مسولین اندیشنه شي چې په ځینو ولسوالیو کې به د نامنوی لکبل څخه باندې 40,000 ماشومان د پولیو له واکسینه به برخې سي. د ننګرهار د امروختیا د ریاست مرستیاله مقدسه میراجبایی د افغانستان په ختیځ ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې 1,400 ماشومان د پولیو واکسین اوسنی دورې ته په پام کې نیول سوي چې 1,400 یوازې په ننګرهار کې دي. ډاکټر میراج زیاتوی د ننګرهار په دهبالا، اچین، لالپوري او نازیان ولسوالیو کې د نامنوی لکبل د 40,000 او 200 ماشومان واکسین شاته پاتې کیږي. بیا هم شرغلست. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د سه‌شنبه په ورځ په واتیکان کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د لیدو پر مهال پر تهران ټینګار وکړ چې د منځنی ختیځ له نورو هیوادونو سره د سولې پراوستلو او د تروریزم د خپراوي او د وسلو د قاچاق په مخنیوي کې کار وکړي. له واتیکان څخه په یوې اعلامیې کې ویل سوي چې پاپ په سیمه کې د ایران نفوذ ته په کتو پر ایران غږ کړی چې د منځنی ختیځ د ستونزو د هواري لپاره له سولیزې لارې رامخته سي. حسن روحاني او پاپ فرانسیس په واتیکان کې د شخصي لیدنې پر مهال یو بل ته ډالۍ ورکړې. حسن روحاني پاپ ته یو غالۍ ورکړه او ورته وویل چې دا د ایران په قوم ښار کې لاسي جوړه سوې غالۍ ده. په بدل کې پاپ فرانسیس ولسمشر روحاني ته د سینټ مارتین تورس میډال ورکړ. پاپ وویل چې دغه میډال د ورورولۍ نښه څرګندوي. ولسمشر روحاني د یو څلور ورځني اروپایي سفر په هدف ایټالیا او فرانسې ته تللی دی او دا په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې اروپا ته د ایراني ولسمشر لومړنی سفر دی. ولسمشر روحاني پرون په روم کې یو شمیر سوداګرو ته وویل چې ایران په سیمه کې تر ټولو خوندي او باثباته هیواد دی. ورسله هغه چې د جنوري پر شپاړسمه پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه لرې سوه، ایران د بهرنیو پانګونو په لټه کې دی. د ترکیه د بهرنی چار وزیر وای کچیر د سوریه د سولې په خبرو کې د کورد دیموکراتیک اتحاد ګوند ګډون وکړي. انقره به دا خبري بایګاټ کړي. مولود چاوش اوغلو د سشمې پورز د فرانسې لستا تسبرګ څخه یو ترکی ټلویزیون ته په مرکه کې وویل دا وای البته چې موږ به دا خبرې تحریم کړو. دا روښانه د دوی کولای سي په یو بل ځای کې دا خبرې وکړي. هغه یو بیل موضوع ده، خو پی وای ډی نسی کولای د دې خبرو یو برخه وي. تورستان د خبرو برخه نسی کېدای. چاوش اوغلو د روسیې د نوم په اخیستلو سره ویلي هغه هیوادونه چې غواړي د سوریې د حکومت مخالفین وځپي، هڅه کوي د اپوزیشن د غړو په توګه اضافي ګوندونه تحمیل کړي. نوموړي د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند او د کورد کارګر ګوند دواړه د تروریستي سازمانونو شاخې وبللې. ګورجستان د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف هغه ادعا رد کړې چې وایي د اسلامي دولت ډلې غړي د ګورجستان په پانکسي ګورج سیمه کې روزل کیږي. د ګورجستان صدر اعظم د سه‌شنبه په ورځ په تبلیسي کې خبرې لانتول چې د لاوروف دا څرګندونې سمې نه دي او یا د سیمه د ګورجستان د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده.
پانکسی
سکلوباسنا راکته وګرځه د وسنا کوشنل د پانکسی ګورج پاړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو پاړه توضیحات ورکوم. هغه دا چې د ګورجستان حکومت پر پانکسی ګورج سیمې په بشپړ ډول کنټرول لري او نن په هیڅ صورت حالت کوم تروریستي ګواښ نسته. لاورو پرونه وخت په مسکو کې ویلي وو چې کرملین داسې معلومات لري چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د روزنی اوسېدو او نورو تجهیزات لپاره د سیمې ته ورسي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په لویدیځ غاړه کې د اسرایل لوري د يهوديانو د میش زاینو د غزول چاره غندلې او د اسرایل دا کړنې فلسطینیانو او نړیوال ټولنې ته سپکاوی بلل دي. بان کی مون پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسرایل او فلسطین ترمنځ د سولې بهیر پرمختګ لپاره د دغه میش زاینو د جوړېدو چارو درول ته اړتیا سته. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمک په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واوري. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي د پاکستان د نن بدلون او د افغانستان د سولې په پروسه کې د امریکا او چین په څیر د لویو قدرتونو ورګډېدو ته په پام سره له طالبانو سره د سولې د بهیر بریالیتوب ته هیلې ډېرې شوې. په دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د ولسی جرګې له دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی سره مرکه هم درته وړاندې کوو. دا به مو اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان شرزافر یا نظیم الامور ورغوښتي او پر باچا خان پانتون برید کې د تراکرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو چې پاکستان ادعا کوي ورته اندېښنه ښودلې. دا هغه څه دي چې افغان چارواکي ردیي په دې اړه رپورټ هم لرو. دا به په یو رپورټ واوري چې د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي اروپا ته یې د وچو میوو د صادرولو څو تړونونه لاسلیک کړي. دا سیمه او نړۍ په مسلو کې مو د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانسیس او د ایران د ولسمشر حسن روحاني د لیدنې خبرو. خبرونه په دوهم نمایي کې د انصاف په لټه و ازادي اوریدونکو پروګرام خبريږي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي د پاکستان د نننه بدلون نو د افغانستان د سولې په پروسه کې د امریکا او چین په څیر د لویو هیوادونو ورګړېدو ته په پام سره له طالبانو سره د سولې د بهیر بریالیتوب ته هیلې ډېرې شوې دي. د دې جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره وروستۍ هڅې یو طلایي چانس دی او باید ترې سمه استفاده وشي. جزئیات په لفربا ظاهر نه وو.
د افغانستان د ولسی جرګې دوه مرستیال وایي د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره یو هیله رامنځته شوې ده. نوموړی دلیل په دې بهیر کې د امریکا او چین په څیر قدرتونو ورګډېدل یادوي. د خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پیکینګ ته په خپل سفر کې د افغانستان د سولې خبرو د پیلېدو پر څرنګوالي او پرمختګ له چینایي چارواکو سره خبرې کوي. د ولسی جرګې دوهم مرسیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د ټاکل شوی څلور اړخیزي کمیټې له هڅو څخه د افغانستان ټول قشرونه ملاتړ کوي. ښاغلی نذیر وایي له لاسته راغلي فرصت څخه باید ډیر ګټه واخیستل شي.
موږ پر احمد خبر هم درته د چار جنبه غونډې نه موږ افغان دولت افغان ملت دواړه مجلسینو موږ له چار جنبه غونډې کې هم خپل نظریات شام کړي او هم د ملاتړ کوو چې د ریسپ جمهور سره ملاقات په دې عمرات کې مونږ درلود. نو ما په ان مونږ ته یوازینې مهمه غونډه هم د چار جانبه ده، نه د قطر او نه د غرقم ته پرې غونډې ځکه چې غوی په هیڅ اثر وسوف په دې عمرات کې ونه لري. دلته یوازې د چین غم نه ده، په څنګ کې د امریکا رول ډیر مهم ده ځکه هغه هم د اشتراک کې لري. دغه یو ښه وخت او تلای چانس ده
په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت هغه یو ته تللی افغان پلاوی ته ډاډ ورکړی چې د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره به تر خپل وسه هڅه کوي او د دې بهیر پر مخ وړلو لپاره د ټاکل شوی څلور اړخیزي کمیټې رول اغیزمن بللی دی. چین وایي د روغې جوړې لپاره باید ډیر ژر یو داسې د لارې نقشه برابر شي چې د ټولو خواوو لپاره د منلو وړ وي. بلخوا د افغانستان د سولې د بریالیتوب لپاره تر ډیره پام د پاکستان لوري ته ور اوړي ځکه د افغان طالبانو مشران او د هغوی په نازایونو په پاکستان کې دي او د اداو له مخې د پاکستان په دولت کې داسې کړی سته چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې اوس هم باور ده چې پاکستان د افغانستان د سولې بهیر کې صادقانه همکاري نه کوي او له همدې کبله په دې برخه کې تیری هڅې هم ناکامه شوې دي. خدا تل د افغانستان د ولسی جرګې دوه مرستیال وایي په پاکستان کې د نننه تحولات او د سولې په بهیر کې د لوی قدرتونو شکلتیا به د تل د پاکستان د دوه مخي سیاست مخه ونیسي.
پاکستان هم وزادر کړی دا وضاحت لري چې پاکستان به هیڅکله دغه رقم ته نور غلطي ونه کړي چې هغه هم امریکا غونډې دوست له لاسه ورکړي، هم د چین غونډې دوست له لاسه ورکړي او هم افغانستان چې تقریبا د موږ شپږ سوه کیلومتره سرحد سره شریک ده، په منځ کې نه موږ کومه پوله لرو نه سیمې سردار لرو، یخوا دیخوا ورونه قومونه ژوند کوي. نو د په ان پاکستان به دومره زورور وي او نه به دومره په استرام نه وي چې فرصت دوی له لاسه ورکړي، ځکه نه امنی یوازې افغانستان نه
بلکې په پاکستان کې زیاته نامنیده. تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره دوی مقدماتي څلور اړخیز غونډي، یو په اسلام آباد او یو په کابل کې جوړې شوې دي او ټاکل شوی درېمه غونډه د سلواغې پر 18 نیټه بیا په اسلام آباد کې جوړه شي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اپریل میاشت له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې افغان شرزافر ورغوښتی و او پر باچا خان پانتون برید کې د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه ښودلي. دا په داسې حال کې د ژویو وسلوال تیر چهارشنبه پروس په چرسده کې پر باچا خان پانتون برید کې یو ویش کسان ووژل. افغان حکومت په دغه برید کې د ملوسو د خکیلو کسانو وبخي. پاکستانی چارواکي له افغان حکومت نه غواړي چې په دغه برید کې لاس لرونکي کسانو پر ضد دیګامونه واخلي، خو افغان چارواکو په بیا بیا ویلي چې دوی په خپل خاوره کې وسلوالو او ترهګرو ته ځای نه ورکوي، بلکې په ورته توګه یې پاکستان تورن کړی چې له مودو راهیسي په خپل خاوره کې د ترهګرو وسلوالو اډې پالي او له هغوی څخه په ګوندوی هیوادونو کې د بے ثباتۍ لپاره ګټه اخلي. په اړه یې له پیښور نه د زبی مومند رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت په چارصده کې پر پاچا خان پونتون برید کې ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دغه برید کې د ملوثو کسانو پر ضد ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د جنوري په 16 نیټه د خیبر پختونخوا په چارصده کې پر پاچا خان پونتون وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو او یو پروفیسر په ګډون لږ تر لږې 20 کسانو وژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه پر سپې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم الامور ورغخته او د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه ښودلې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي د افغان سفارت سرج دی افیر عبدالناصر یوسفی ته ویل شوي چې له تحقیقاتو معلومه شوې ده چې ترهګرو د برید له افغانستان اداره کوو او دغه هیواد سیم کارټونه یې کارول چې په دې اړه لاوړاندې افغان حکومت ته تفصیلات ورکړل شوي دي. خبر پڼه هم درس کګی د افغانستان د سفارت د ناظم الامور لاله له افغان حکومت غوښتنه شوي چې په دغه برید کې د ملوثو کسانو پر خلاف د ګامونه پورته کړي او هغوی د ژر تر ژره د قانون منګول ته د سپارلو په لړ کې له پاکستان سره همکاري وکړي. تر دې مخکې د پوځ ویان جنرال عاصم سلیم باجوه هم ادعا کړې وه چې پر پاچا خان پونتون برید له افغانستانه کنټرولېده او په خبره چې د برید پر مهال د تحریک طالبان پاکستان یو غړي له افغانستان څخه له بریدګرو سره په تماس کې وو. له بلې خوا صدر اعظم نواز شریف هم تیره ورځ ویلي وو که څه هم افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره باید یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي، خو په خبره یې چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوي او پر ضد عملیات وشي.
بنیادی طور کے اوپر ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ اگریمنٹ ہے.
په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره دا لوزنامه ده چې خپل خاوره باید یو بل پر ضد نه کړو او تر هغه وروسته به اجازه نه ورکوو چې له یو هیواد پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړونه نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. پوځي مقامات وایي چې پر پاچا خان پونتون وسلوال برید کې څلورو بریدګرو برخه لرله چې ټول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وو. تر دغې پېښې وروسته پاچا خان پونتون تړل شوی و چې د دوشنبې په ورځ د یوې ورځې لپاره پرانستل شو، خو بیا وروسته یو ځل بیا تر نامعلوم مودې پورې وتړل شو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي؟ احمد شیبر ورته کتنه کړې چې اوري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي جکپوري امریکایي پوځي چارواکي نن سبا د امریکا د دښمنو په اړه خبرې کوي چې په زرګونو پوځیان د څو لسیزو په مخه په افغانستان کې وساتي. ورځپاڼه د دغو چارواکو په وینا لیکي چې څو میاشتې مخکې لا دوی دا پلان درلود چې د کال تر پایه به وروستی امریکایي عسکر له افغانستانه باسي، خو له منې راهیسې د نظر دغه بدلون رامنځته شوی دی. له هغه وخت وروسته چې ولسمشر اوباما له افغانستان څخه د پوځیانو د ایستلو پلان لغوه کړ. د واشنگتن پوسټ په وینا د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو د بهرنۍ تګلارې سلاکاران په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه د امریکایي پوځیانو د پاتېدو پر مسلې بحث کوي او دا چیړي چې د ولسمشر اوباما تر واکمنۍ وروسته څه وکړي. ورځپاڼې په دې برخه کې د امریکا د دفاع وزارت د یو پخواني چارواکي مایکل فلورونای خبرې راخیستې دي چې وایي افغانستان داسې سیمه نه ده چې همداسې ورته شا کړو. د واشنگتن پوسټ په باور مایکل فلورونای هغه څوک دی که چېرته هیلری کلنټن د جمهوري ریاست انتخابات وګټي نو دی شای د دفاع وزیر ونوموي. مایکل فلورونای د افغانستان اهمیت ته اشاره کولو وروسته پوښتنه کوي په افغانستان کې باید څه وکړو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا د امریکایي چارواکو په وینا لیکي چې امریکا داسې ځای ته ضرورت لري چې له هغه ځایه یوازې په افغانستان کې نه، په ټولې جنوبي آسیا کې تروریستي ډلې په نښه کړي. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په اوروزګان کې د چینارتو په ولسوالۍ کې د دوشنبې د شپې پیښه څیړلې چې پکې لس افغان پولیس ووژل شول. ورځپاڼه لیکي چې دا تر دوو اونیو په لنډه موده کې دوهمه ورته پیښه ده چې په اوروزګان کې رامنځته کیږي. د جنوري په 12مه د دهراوت په ولسوالۍ کې 9 پولیس وژل شوي وو. نیویارک ټایمز لیکي چې په اوروزګان کې وروسته تر دې ناامنۍ زیاتې شوې چې د مارچ په میاشت کې د دغه ولایت د پولیسو مشر جنرال متی الله خان ووژل شو. ورځپاڼه په ورته وخت کې لیکي چې په ځینو سیمو کې د پولیسو د مهماتو کمبود هم د دې لامل شوی دی چې دوی ته تلفات واوړي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي اروپا ته د وچو میوو د صادرولو څو تړونونه لاسلیک کړي. د وزارت وایي د سه شنبه په ورځ وویل چې دا تړونونه په جرمني کې د برلین زرغونې ونې نندارتون کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو له ننداری ورسته وشول. په دې اړه تفصیل د ناجی صفایی په ریپورت کې اورو.
ورسته له هغه چې افغانستان د برلین زرغونی اونۍ نندارتون کې ګډون وکړ، د هیواد وټونیت چې اروپا ته د وچو میوو د صادرولو په برخه کې لس بیلابیل تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت ویان لطف الله راشد د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان د لومړي ځل لپاره ډول ډول تازه او وچې میوې د برلین زرغونی اونۍ نندارتون له لارې جرمني کې نندارې ته وړاندې کړل. ښاغلی راشد وویل چې په دغه نندارتون کې د افغانستان له محصولاتو ډیرو مینوالو لیدنه وکړه، او د دوی هیله دا و چې د افغانستان با کیفیته کرنیز محصولات د اروپا په بازارونو کې ترلاسه کړي.
افغانستان بازارای اروپا یا
په اروپایي بازارونو کې د افغانستان د زراعتي محصولاتو د خرڅلاو په خاطر د لستړونونو چلس لیک شوی. زمون حسدا د ترسو ورته په نړیواله کچه نندارتونونه پیدا کړو.
د نندارتون د جنوري لسور لسمې د همدې میاشتې تر سلر وشتمې نیټې پورې د جرمني په برلین ښار کې جوړ شوی و چې د نړۍ د نږدې شپږت یا هیوادونو کرنیز محصولات په کې نندارې ته وړاندې شوي و. له دې نندارتون څخه د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر په ګډون د نړۍ د سلو هیوادونو د کرنې وزیرانو او مسؤلینو لیدنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي هم اروپا ته د وچو میوو د صادراتو په برخه کې له شو تړونونو هرکلی کوي. د دې خونی مرسیال یونس محمد ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت باید افغاني تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.
زمون هیله له حکومت او په ځانګړي ډول له کرنې وزارت څخه دا ده چې د افغانستان د کرنې د پرمختګ او د دغو کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې لپاره ډېرې هڅې وکړو.
په تیرو څوارلسو کلونو کې د افغانستان تولیدات د امریکا او اروپا په ګډون د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. خو له دې سره یو شکایت دا دی چې اوس هم د افغانستان تولیدات د نورو هېوادونو په ځانګړي ډول پاکستان په ادرس نړیوالو بازارونو ته لیږل کېږي. د افغانستان د اقتصاد پخوانی وزیر عبدالهادی ارغندیوال ازادي رادیو ته وویل چې د نندارتونونو ترڅنګ باید د سیمې او نړۍ په کچه د هیواد صادراتو ته ترانزیتي اسانتیاوي برابرې شي.
مردم تا زمانی که با یک تولید آشنایی نداشته
باشند، کله چې خلک له یو تولید سره پیژندګلوي و نه لري، هغه تولید ته رجوع هم نکوي. خو هغه څه چې زه د افغانستان د صادراتو په لار کې خنډ ګورم، هغه دا دي چې زموږ د لګښتونو ډېره برخه د ترانسپورت ده چې په خواشنۍ سره تر اوسه موږ داسې لارې نه دي پیدا کړې چې اروپا ته خپل مالونه صادر کړو.
افغان چارواکو تر دې وړاندې هم ویلي چې حکومت هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او چابهار بندر له لارې اروپا او خلیجي هیوادونو ته لاره پیدا کړي، او په دې برخه کې یو شمېر پرمختګونه هم شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي تر څو د نندارتونونو له لارې د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان زراعتي تولیداتو ته بازار موندنه وکړي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړې د افغانستان د حراست او ثبات شورا له حکومت ته غواړي چې د دې هیواد په رسنیو اعتماد ولري او د خبري اعلان او امنیت په برخه کې اقدام وکړي. د دې شورا چارواکو پرون په کابل کې د وی غونډې په ترڅ کې د افغان رسنیو د کار د ستاینې په ترڅ کې حکومت نه وغوښتل چې ټولو نړیوالو کنوانسیونو ته په درنښت له رسنیو ملاتړ وکړي. اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغان خبریالانو اندېښنې د دوی د نه خوندیتوب په اړه مخ په زیاتېدو دي، د افغانستان د حراست او ثبات شورا له افغان حکومت غواړي چې د خبریالانو د امنیت برخې ته لومړیتوب ورکړي. د دغې شورا مسؤلانو د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په افغان رسنیو اعتماد او ورڅخه ملاتړ وکړي. د دغې شورا ویان مسعود رشتوال وایي افغان حکومت باید نړیوالو کنوانسیونونو ته په پام سره د دغه هیواد د رسنیو او خبریالانو امنیت ته پام وکړي.
حکومت وحدت ملی در حمایت
د ملي وحدت حکومت باید د ټولنیزو رسنیو د کاروان د غړو د خوندیتوب د تضمین او د هغوی د هڅونې ملاتړ او تشویق لپاره هر اړخیزه او معینه تګلاره جوړه او په وخت عملي کړي،
تدوین او په موقع عملیاتي کړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفین لخوا رسنیو ته ګواښونو زور اخیستی. وسلوالو طالبانو تیره چهار شنبه د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو په یوې انتحاري حملې سره و تنه دغه کارکونکي ووشل او تر شلو زیات یې ټپیان کړل. دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پورې ټینګار کړی چې د دغه قربانیانو غچ به اخلي. په ورته وخت کې لخپلواکو رسنوی څخه د ملاتړ اداره یا نه وای چې په تیر 14 کلونو کې د رسنوی د کارکونکو او وژل شویو خبریالانو شمیر و 500 ته رسیدلې ده. د نوی اجرایی رئیس مجیب خلوتګر له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو د غچ اخیستلو څرنګوالی مشخص کړي.
اشرف غنی شخص اول مملکت
د حکومت لومړی شخص ښاغلی اشرف غنی تیر ورځ وویل چې غچ اخلم، غواړم ووایم چې مونږ د دغه غچ او د سرنګوالی د مشخصېدو غوښتونکي یو،
خواهان ازی هستیم و خواهان امی انتقام هستیم.
په ورته وخت کې د خبریالانو ملي ټولنه له رسنیو او خبریالانو غواړي چې د خپلو راپورونو په نشرولو او امنیت کې له غور څخه کار واخلي. د دغه ټولنې رئیس حفیظ الله بارکزی وایي رسنۍ خپلواکې دي او هیڅ یو فرد یا ډله باید د دوی په وړاندې له تاوتریخوالي کار ونه اخلي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري و موریدل چې د افغانستان د حراست او ثبات شورا له حکومت نه د رسنیو د کارکونکو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي هڅې تیزی کړي چې د پرمختللو تخنیکي وسایلو په ذریعه په هیواد کې د حاصلاتو د ضایع کېدو اندازه کم کړي. خان محمد سیند له کابل په دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په کرنیزو علمي لابراتوارونو کې به د کیمیاوي سرو او بزري تخمونو د کیفیت د تشخیص، د کرنیزو حاصلاتو د مرضونو او موزرو حشراتو او بکتریاو د پیژندنې، کرنیزو درملو او داسې نورو مربوطو مسئلو چارې پر مخ بیول کیږي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د بادام باغ په سیمه کې د دیار لسو پرمختللو لابراتوارونو د فعالولو لپاره د یو کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. د کرنې وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وویل چې د دې لابراتوارونو له فعالېدو سره به د بزګرو او تولیدونکو ستونزې کمې او د حاصلاتو پر کیفیت به مثبت اثر وشي.
در حال حاضر بیشتر موادی که وارد بازارهای افغانستان میگردد است
که مواد چوس مال بازار طرزه کیږي ډیری لازم کیفیت نه لري. د کرنې وزارت تصمیم ونیو چې د موادو د کیفیت د کنټرول او لوړولو لپاره مجهز لابراتوارونه ولري. دا لابراتوارونه به د نړیوال بانک د څه کم 2 میلیون افغانیو په مالی مرسته په یو کال کې بشپړ او د حاصلاتو پر کیفیت به مثبت اغیز وکړي.
خاغلی حیدری وویل اوس مهال د هیواد د حاصلاتو 1/3 برخه د کرنیزو ستونزو له امله ضایع کیږي. د وویل په دې کمپلیکس کې به مجهز لابراتوارونه د کرنې په درې څانګو کې فعال شي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد اکثره بزګران او باغلرونکي شکایت کوي چې هر کال د دوی د حاصلاتو یوه برخه د مضرو حشراتو او مرضونو ښکار کیږي. دوی د کرنې له وزارت هیله کوي چې دا اسانتیاوې د په لرې پرتو کرنیزو سیمو کې هم برابرې کړي. د چارو پوهان وایي له هیواد څخه بهر د افغاني محصولاتو او میوو د مارکیټ د نه موندلو یو دلیل د حاصلاتو د کیفیت نه کنټرولېدل دي. دوی وایي که دا ډول لابراتوارونه زیات او جدي فعالیت وکړي د بزګرو ستونزې به کمې او د حاصلاتو کیفیت به لوړ شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پر تهران غږ کړی چې د منځني ختیځ د سولې، پرمختګ او د تروریزم د خپراوي په مخنیوي کې هڅې وکړي. دا خبره د واتیکان څخه په یوې خبر پاڼه کې شوې. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې د لومړي ځل دپاره د یو ایراني مشر په توګه د پاپ سره شخصي ولیدل او دواړو لورو یو بل ته ډالۍ هم ورکړي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه رپورټ لري چې پښتو بڼه یې فریبا ساحر ته راوړي.
سره له دې چې ایران یو اسلامي جمهوریت دی، خو په روم کې د کاتولیکانو له کلیسا سره ښې اړیکې لري. له همدې کبله واتیکان هڅه کوي له خپل نفوذ څخه په استفادې له تهران څخه د منځني ختیځ د سولې په برخه کې مرسته وغواړي. له واتیکان څخه په یو راغلي اعلامیه کې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس له قوله ویل سوي چې له تهران یې غوښتي نه یوازې د منځني ختیځ د سولې په بهیر کې، بلکې په دې سیمه کې د تروریزم د خپراوي او د وسلو د قاچاق په مخنیوي کې کار وکړي. د ایران شیعه حکومت د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړی دی، خو د سوریې د 5 کلنې کورنۍ جګړې په موده کې لویدیځو هیوادونو د سوریې د حکومت د سنی مخالفې ډلې پلوي کړې ده. په همدې حال کې ډېری لویدیځ هیوادونه ایران له هغو بېلابېلو ډلو سره په مالي مرسته تورنوي چې دوی یې تروریستي سازمانونه بولي. د پاپ فرانسیس دا غوښتنه داسې مهال سوې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د واتیکان په ماڼۍ کې د پاپ فرانسیس په شخصي میلمستون کې لاغه سره ولیدل. په دې 40 دقیقې لیدنه کې پاپ له ولسمشر روحاني څخه د واتیکان د سفر له کبله مننه وکړه او د سولې هیله یې څرګنده کړه. دواړو لورو په دې لیدنه کې یو بل ته ډالۍ هم ورکړې. د ایران ولسمشر دا غیواد یو لاسي جوړه سوې غالۍ پاپ ته ډالۍ کړه او په بدل کې یې پاپ د سینټ مارتین تورس مډال روحاني ته ورکړ. ولسمشر روحاني له پاپ فرانسیس څخه د دعا غوښتنه وکړه او وروسته د واتیکان له لوړ پوړو ډیپلوماټانو سره جلا جلا ولیدل. ولسمشر روحاني د یو څلور ورځني اروپایي سفر په هدف ایټالیا او فرانسې ته تللی دی او د پتیرو شاوخوا دوه لسیزو کې اروپا ته د ایراني ولسمشر لومړنی سفر بلل کیږي. که څه هم د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمي د هغو مشرانو په منځ کې و چې په 2015 کال کې د پاپ جان پاول د ښخولو په مراسمو کې ګډون کړی و. د دې سفر هدف پر تهران د نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته لویدیځو هیوادونو سره د ایران د اړیکو شکېدل او هم د غیوته د بهرنیو پانګونو راجلبول بلل سوی دی. ولسمشر روحاني په روم کې یو شمېر سوداګرو ته ویل چې ایران په سیمه کې تر ټولو خوندي او باثباته هیواد دی.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري اوس هم یو عربي افامو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته چې سید کمال شاه عارف دروري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په هغه هیواد کې د افغانستان شرز دافیر احضار کړ او په دې اړه خپل اندیښنه ښودلې چې د باچا خان پر پوهنتون برید کوونکو د افغانستان له خاورې استفاده کړې ده. د بغلان چارواکي وایي دغه ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې د دوه قومندانانو په ګډون یو شمېر وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیر شاوخوا یو کال کې په جنایي جرمونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د ننګرهار د امیروختیا ریاست مسؤلین اندیښنه شي چې په جنو ولسوالۍ کې به د نامنۍ له کبله څه باندې 14,000 ماشومان د پولیو له واکسینه بې برخې شي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر له ایران وغوښتل چې په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د ترکیې د بهرنیو چار وزیر وای کچیر د سوریې د سولې په خبرو کې د کورد ډیموکراټیک اتحاد ګوند ګډون وکړي انقره به دا خبره بایکاټ کړي. ګورجستان د اسلامي دولت ډلې د روزنې په اړه د روسیې ادعا رد کړه. او ملګرو ملتونو په لویدیځ غاړه کې د اسرائیلو د میشزاینو د غزید د میشزاینو د جوړولو د چارو پر غزیدلو انتقاد وکړ.
دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوری په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري په غنو خرنو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 13.5 اوریدل شي. که انټرنیټ ته لاسرسی لري بیا نو چې هر شری کول شي د ویب پاڼې لاري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه ووري. همدارنګه که زموږ ویب پاڼه پیدا کړئ تاسو کولی شئ زموږ ریپورتونه مطالب او نور پروګرامونه ل تفصیل عکسونو په ځینو مواردو کې ویډیو غانو سره وګورئ. وسم د خبری مطالبه برخه پای تر سو ونیزو پروګرامونو تر سو د انصاف پلټه پروګرام وړاندې کیږي ورپسې ازادي او ریډون کې لایا د مباسي
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دې لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. قدرمن اوریدونکو هیله من يم چې جوان مو به ستونزې او د انصاف لټه کې د دیونه خبرونه واوري. دوستانو په دې خبرونه کې مو د جانلی په نوم د اوریدونکو ستونزې راخستې. د مزار شریف اوسیدونکو دی او دا ادعا لري چې د څلور نمبر زمکه د یو زبرواکي لخوا غصب شوې ده، پیسې اخیستل شوې پرته لدی چې د پجیریان کې وی او یا لد سره د موضوع شریک شي وی د دغه مشکل د لخپل خوري او رو چې جنالی د خپل ستونزې پاره څوي
جنالی ریاست از مزار شریف مشکلی داشتیم همراه شخص به نام قربان
جنالی ام لمزار شریف نه د قربان په نوم لایو چا سره ستونزې لرم سما څلور نمبر ځمکه زما په غایب کې په بل چا خرڅ کړي پیسې اخیستې ډیر زور ګویا ده او اصله لري د عبد الله په نوم دی بل چا ځمکه هم غصب کړي وي هغه چې پری اریزه وکړه ترور یې کړ اوی واجه نو زوب یې وډر شوم په نهر شای ولسوالی کې ماریزه وکړه بیا د اریزه لمړی محکمه ته ولاړه بیا محکمه دغه سړی را جلب کړ او هغه اقرار وکړ چې هو ما دغه سړی ځمکه خرڅ کړي دا د ولاړ شي هغه چا سره دی داوا وکړي چې ما پر د ځمکه خرڅ کړي څه د دوه میاشتې کېږي چې په هغه سړی پسې ګرځم خو هغه نشته نه پوهی کوم چې چیرې لګلې محکمه ته چې ولاړ شم هغوی راته وایي ولاړ شه هغه کسان پیدا کړه سونو دغه کسان له کومه پیدا کړم محکمه قربانو مې کوم چې زما ځمکه خرڅ کړي هغه خوشی کړي او آزاد ګرځي زه له نهر شایي یا بلخ امنی قومندانې نه غواړم چې یو همکاري وکړي ځکه هغه سړی زور کوي دی او د محکمه زور پرې نه رسیږي
دیگه او آدم بسیار یک ظلمند است البته محکمه زوریش به او آدم نمیرسه اینه دیگه همکاری کنه
د انصاف پلټکه
قدر مند اوریدونکو د جرنالیستونو زمو په بلخ ولایت کې د بلخ ولایت د امنیه قومندانې د ویان سید جان دورانی سره شریک کړه خاغلی دورانی په اړه راته وویل
د تاسو خدمت ته عرض کوم چې په بلخ کې قانون دلته تطبیق کیږي هیڅ مشکل نه لري هر څوک چې مثال اسناد شرعي قانوني ولری ځان سره ولری یا د محاکم فیصله ورسره وي هیڅ مشکل نشته دلته هر څوک کوي چې آزادانه ژوند وکړي په 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 قانون قانون سره تطبیق کیږي مشکل نشته او پولیس فقط قانوني کار کوي هر څوک چې مشکل ولري پولیس دروازه ورسره خلاص ده فقط دلته مراجعه وکي اسناد کنټرول سي هیڅ څوک زورګیری هم کوي نسی او د څوک ملکیت او جنس باخته نسی
درانه سه په بلخ کې زورواکي اوس محل شته نشته
قطعا د درس کوم چې په بلخ کې فقط قانون خبره کوي دلته زور او زورګیری په بلخ کې شاید تاسو هم خبر وي هیڅ څوک زورګیری کوي نسی هر څوک په قانون باید ځان سره ځان و تطبیق کی او قانوني رفتار وکړي
نو دا ورور وسو کی درانه سه
دا ورور مخکب د تول چې حتمان یو مشکل لري اوس تر اوسه ما اسناد لیدل نه دا تاسو ما سره مرکه لري ما ته مراجعه وکي حتمان کوم مشکل یا محاکم سره یا سارانولي سره یا اسناد شرعي نه دا قانوني نه دا یو مشکل لري چې دا ملکیت اخستای نه سی بیا مراجعه وکي مونږ ته پولیس ته چې دوسیه ما سره وي اسناد شرعي وي قواله ولري هیڅ مشکل نه لري هغه ساتورته ملکیت ته تسمیږي
درانه سه تاسو ول چې وس زوروا کی نشتا مثلا څنګه پر داسې حال کې چې په نور ولایتونو کې ټولو ځینو کې د زوروا کو موضوع لا هم مطرح دا ویل کې چې یو شویر کسان د وصلونه په استفادې سره زور چلوي په بلخ کې څنګه تاسو دغه موضوع را دوی
زه تاسو خدمت عرض کوم دلته بلخ کې یو څوک په نوم په استاد اتونو میږي چې والی په بلخ کې والی ده هغه داسې قانون دلته تطبیقي چې هیڅ څوک زورګی د څوک باندې زورګری ونه کی څوک باندې مثال تخته ونه کی او دلته بیا ارګانی د امنی او د کشفی او د محاکم او د عدلی خصوصا د پولیس دلته قومندان صاحب یو شخص مسلکی دانسته عالم ده کمال پاسوال سید کمال صادق نومیږي خپل مخ کې سارنوال او په سطح کشور کې په سطح وزارت داخله کې هیڅ څوک نه پریدي چې دلته د قانون سرکشي وکي او ورق راسي او دلته خدای نه خواسته تطبیق نسی او اجرات نسی
درانه سب د غرور کله درشي د ستونزې اړوري لپاره
هر وخت چې کوي چې ما هم دا ساتل چې ما تلیفون قطکیږي مونږ ته مراجعه وکړو مونږ خو ارګان د اجرایه یو کنه تاسو پیګه چې حکم تطبیقو د 10 سالای چې مثال اسناد شرعي او د محکمه فیصله او قواله شرعي ولري مونږ ته هیڅ مشکل نسته مونږ قانون او ارګان د اجرایه اجرات کوو
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دې کې ربا نو ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوړ تر ازمه کوټه ازریف وی
ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
قدرمن دوستانو دا ود د یو نه د انصاف پلټه خبرونه چې تاسو واوریدل، کته سم غواړي خپل ستونزې مو اواری شي نو آزادۍ رادیو سره اړیکه ونیسئ. ان شاء الله چې موږ به تر خپل وسه هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسول چارواکو تر وګونو پرې ورسو. زموږ د ټلیفون شمیره 0992293 البته دا خبرم پیاد وی چې واد د یک شنبه پورې تاسو کولای شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریک کړئ. نور مو په لویو وخت کې خدای سپارو، خاور اسولای.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم، هله د روغ جوړ اوسئ. د دیونی ستاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي چې زموږ دوستانو د ځل هم پر بیلابیل موضوعاتو خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه راستولې دي. ځینو دوستانو د سولې پر هڅو ټینګار کړی چې باید ګړندۍ او جدي سي، ځینې له بیکاری څخه سر ټکوي. یو شمېر اوریدونکو بیا د معلولینو د ماشونو د ځنډ په اړه خپل شکایتونه راستولې دي. نور پیغامونه هم لرو، خو خبرونه د یو اوریدونکو په ژغ پیلو چې د جګړو پر مهال د ملکی خلکو د خوندیتوب په اړه ی خپل نظر سره شریک کړی دی او په کابل کې پر خبريالانو ورستۍ بریدې غندلې دی. له دوی واورو.
نورستان او عامل سوالینا قاری محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما ورستۍ د سلام نه متاسفانه افغانان تقریبا دا ودیش څنګه د ښکاله کېږي چې خپل شو یو نیابتي جنگونو سره لاس او ګریوان یو نظم په نظر باندې دا اوسنۍ جنگ چې په افغانستان کې روان ده دا یوازې د دولت او طالبانو ترمنځ جنگ نه ده، دا د افغانستان د ملانو خوا ټول افغانان سره جنگ ده. په دې وجه رسنۍ یا عام ملکان ژوند ته هم ضرر نه کوي، ګنې دا معلومه ده چې جنگ ټول افغانان سره ده. باید ټول افغانان په دغه توګه د دې جنگ پر وړاندې یو موټی شو او نظم حکومت څنګه هم دا اله ده چې د خبريالانو ژوند خوندیتوب ته ژمن پاتې کېدو سره هغوی امنیتي شرایط ډاډمن کړي. خو خدام دې پیسې
استاد افغان برحق د کندهار ولایت خصوصي په اړیکې محترم څنګه چې د اجاو قف وزیر محترم دا علما او غونډه بلل یو دا غونډې چې طالبان خپل علما وغواړي هغه هلته پتواور مني کې او په حکومت خپل علما وغواړي ما غلطه خپل خبره دا کې دا به معنا خبرې دي په دې سره چې سفته رسیدلې دا اته دي ښکال را دي خواته به دا خبرې سفته رسیدلې او یاد خارج په پلانو باندې د افغانستان جوړېدلې نو به اوس جوړ کړی وای. نو زما نظر دا دی چې د افغانستان د سپینجرو او د علما او څخه په صداقت کار واخیستل شي دا کار سمېږي.
السلام علیکم خادم مرزم به فراغ ولایت زما سلامونه او نیک هیلی د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو منه. دا می نظر ده چې بعد دواړه لوري خپل ترغټو غټو غشتونو تیر شي او د سولې او موافقت سره ورسیږي. نور دې پر دا مظلوم به اشاره ولس باندې ورحمیږي چې په غربت او ډیر مشکلات سره مخامخ دي. د پیغام د نشریدو په لاره السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ یم. دلته په ډیرکو کې پختا کې یو من کوچالو لا پیدا کیږي. پختا ورې ته وګورینا دا لارې څنګه باندې دي نه اوس نی حکومت ورنی طالبان دې د خوای د ملکی خلک طالبان خرپی دا خوای حکومت خرپی نه دوه ورې ته دا ما مرید اشرف غنی ته ورسینا په دا شیندند یې پام باندې ایرات راغلهونه دا شیندند سره توندانه دي. پختا ورې ته وګورم ما فرمایش اشرف غنی ته ورسوي والسلام.
سلامونه نیکې هلې احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته اوندارنګ ټولو هغه اوریدونکو ته څوب ما غاوري عبدالمنان صاحب خبر کوم او د ننګرهار د بیسو دوله سوالینا موږ د شهیدینو مریدینو مرشته او روزانه د پروسه کال ما شه موږ نه د اخستې اوس کامل دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبا بس بل کال په باندې پوره کیږي. ویل لارم چې لازم هغه ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبد الله او موږ د باښونه والا کی او بل مهمه خبره دا د روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوي پاسات ده. خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانونه هغوی ماشونه اخلي دا مبین ور سره ټچ دي او کوم خلک چې دامهوندې بې واسطې او د الله اسره کوي دوی له رجانې غازینو څوک ورته ماشونه ورکوي نخره بعد نو دغه هله لرم او دغه پیغام راته نه درکوي او زمونږ دا ماشونه مونږ ته راکړي نور وخت نه نیسم په مخ هم خش.
السلام علیکم.
ازادي راډیو کار کول کو او رضون کو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د جهلا د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غوښتنه لرم د کار عمر اجتماعي شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه چې دغه زموږ د معیدینو معاشونه د میدان وردګو په ولایت کې د ریاست خوا نه دي ورکړل شوي، هیله کوم چې دا زموږ معیدینو ته خپل معاشونه پرداخت شي. وسلام با احترام.
بله، زه د هلمند ولایت د ناوید ولسوالۍ خبره کوم. ما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دی زما یو په نام باندې کومکونه مرسته راځي، هغه دا زموږ پر سر باندې نور مشران خوري. زما د ورو مقام افسه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمانو پورې ورسوي. وسلام ده.
احمد شاه خان یم وروره، د غزنی ولایت مقله ولسوالۍ چې متماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم، په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي، دولت تر مور تر پلار مهربان ده، باید موږ ته پیسې څه راډېري چې زه په خپله تعمیل لرم. دغه د میاشتې کله 5000 افغانۍ بچېږي؟ زموږ کار هم نهشه کولی، مزدوري یو ستانه بل یمونږ نهشه کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې به اوسېږو، ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپېږمز. مور پسې راخستې یو، پلار پسې راخستې یو، هر چا پسې راخستې یو. موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې، یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي. دا معیبینو ته مننه کوو، سلامت اوسي.
سلام علیکم، کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زموږ 5 منایه ده، او دلته زموږ په دغه کښې مکتب نشته. په 5 منایه کښې د دغه نوراني لینه مکتب نشته، د الکوار مو بې سرنوشته ګرځي. او دغه مهرباني وکړي موږ ته یو مکتب را جوړ کړي، په زرهاو کورونه دي مکتب نشته، ډېره مهرباني به مو وي.
السلام علیکم، زه یو تن ښوونکی چې تخلص مې یوسفزای دی، د ازادۍ د ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه ډېر پخوانی سابقدار معلم یم، 2 کاله معلمي مې کړې ده. موږ په 1988 کې پیر آر ورکړو، دوی موږ ته د وزارت معارف لخوا 5 قدم راکړی شو. د 1988 کال را په دېخوا تر اوسه موږ نه زموږ معاش پته شوی دی، نه قدم راکړی شوی دی، نه کوم بل څه امتیاز راکړی شوی دی، نه بس راکړی شوی دی. 20 تنه معلمین یو، دا د خوست ولایت کښې پخواني سابقدار معلمین یو چې 1 کال 2 کال 3 کال 4 کال معلمین کړې ده. نو مونږ هیله کوو چې مونږ په دې افغانستان کښې ډېر خدمت کړی دی، مونږ ته دې خپل بستونه په مناسب راکړی شي، زمونږ معاشونه دې پورته کړی شي، بستونه دې راکړی شي، ځکه زمونږ نه وروسته نفر مقرر شوي دي په 12 14 کالو کښې. هغه بستونه واخیستل، هغه معاشونه واخیستل، هغه هر څه واخیستل. نو مونږ د معارف وزارت نه ډېره ګیله ده چې مونږ ته هغه نه راکوي، مونږ ته بس نه راکوي، مونږ ته معاش نه راکوي، مونږ ته قدم نه راکوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، اسام احمد یم، د کندهار ولایت ستاسو سره په تماس کښې یم وروره. زما دا خواهش دی د معارف ریاست ته وروره، زموږ کشران دي وروره، اوس نو دوی وایي خامخا به پلنکۍ رقم ټوکر را وړي چې دا به غوندې په بله کم جامه کښې به نه را ځي. وروره موږ د خدای غریبان در بدر مسکینان خلک دي دا وروره، په دا 2 میاشتې مو کشران نه دي تللي مکتب ته، د کالو د میاشتې موږ چې څه وګټو هغه وروره دغه چې چانو خرڅ کړو، یا اوړه را وړو، یا بل شی را وړو. دا معارف ریاست زما دا خواهش دی وروره چې دا دغه وکړي، یا خپله دوی په رساو ته وټاکي چې یا ټوکران ورکوي، یا مساکینو سره کوم مکو.
السلام علیکم، زه خلکدار د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ نه ستاسو په سبتزن کښې ماشین کښې خپل پیغام لېږدم. موږ په بلابلک ولسوالۍ کښې د هوا د لارې څخه سم پاشل کېږي، زموږ ټوله انسانان یې برباد کړه، کوچنان ماشومان ښځې سپین ږیرې ټول مریضان دي. حتی چې موږ یو یراتو مو وړي دي مریضان، هغه وایي وایي دا د سام اثر دی، پر سیټ باندې سام پاشي، ډاکترانو نتیجه د سام ورکړې. یو دا قسم سام هم پاشي چې هغه دا نري نري تارونه دي چې کوم اثر هم نه لري چې موږ اوس ویسو یو ډاکټر ته ور وښو او نمونه یې راته معلومه شي. نو موږ غواړو د ملګرو ملتونو څخه او د بشر د حقوقو والا څخه چې دغه د بشر حقوق دغه ته ویل کېږي چې پر انسانان د سم پاشل شي. زموږ ټول ولس دین په آزاد دی د تاریخ په بانه سم پاشل به نوم کې توان رسول دی، سر درخت ته رسول دی، انسانان ته رسول دی. را دې چې تاسو خبریال اواز په دول سواري کې د وترخي چې دوی دلته پیدا کولای شي تاریخ غیر مسلمانان غنم کړي، غنم یې هم خراب کړي. د وساته چې د افغانستان غریب خلک دي ټول ستړي علاقه په دغه ستړیا یو شی اروپي پیدا کړي هغه به تر مریضان نه تیریږي. دا د موږ د ملګري ملتونو څخه دا غوښتنه ده چې دا سم بند کړي او خارجیان ته ووایي چې دا سم بند کړي. دا ټول زموږ ول سواري غیر ولس ته دغه څه په عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم، زه سردار زمریم د ایلمانو. دا پیغام در پیژدم، ما دا اشرف غنی ته دا هیله ده چې دا امریکایان ته ووایي چې دا زموږ پر کښتو دوا نه پاشي او زموږ کښتونه هېڅ وزن نه کوي، هېڅ کښت نه کوي. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت نهغېږم، امداد نهغېږم چې د حکومت څنګه دغه ارزو ده چې موږ د عدیم خان سره برسوي موږ سره دغه عملیاتو کې
پیغام پریږدم چې د تا په حکومت کې ډېر شمېر ځوانان بېروزګاره شول. تا څخه مې هیله ده چې ځوانانو باره کې کار وکړي. وسلام.
بلی السلام علیکم، زه محمد نبی د خرکوت خبره کوم، د ګرنسیل د خرکوت خبره کوم. زما د اشرف غنی ته دغه خواهش دی چې وروره دغه بې ګناه انسانان څوک پر ممریکاټ باندې ټینګ شوي دي، شپږ کاله اووه کاله قید پر راوتلی دي. وایي دا وروره غټ طالب دی، ستا د طالبانو فلمونه در سره دي، چیز در سره دی. دا کمپیوټر والا بند کړي، کمپیوټر والا خواره کن فلمونه را باسي. بارز ما و دا بل و تلیفون تراور ویجو وی تا دغا نو غچ تاریب نستا بوید دلشکرگاه خاتی و راشی هلتا بیا وش پیت زره یا لک رو پوی دوغن را که بارا غجره لکم. نو که دا وطن پر دغا رکمی یا و بل دا تالیب و طور گیری جنو دا با بارا دا دی وطن سحالی. نو و سلام با احترام.
السلام علیکم، زه فراد ولایت د بالا بولک د سینی د شوان کلی سو اجی پیزامات سر بسامات کیم. تاسو آزادي ورادو ټول څه کار کوم. زه سلامونه وایم، باد سلام عظمت دغه وینا ده چې د کابل د حکومت د اجاکا په دغه ریاست کو خواهش کوم د کوره کشي هر کال وکړي په خپل ولسوالۍ په خپل ولایت کې وکړي. باسې مسلمانات چې دا نه دی پرمان ستاسو د درد کې په درې کاله باید څلور کاله باید څه وخت وګورو که پیسې خپل بانک ته اچي خپل په پیسې کې د ملت پیسې کې نه. زه خواهش کوم چې ملت پیسې کار وکړي چې باید دولت په ملت کار وکړي، نه چې ملت او دولت کار وکړي. دواړه به سلام کار کوي سره. زه خواهش کوم چې دغه د خدای پر وجه باندې دغه ټول مقامات په دې ما وینا ورسوي چې نور په خدای پر وخت مونږ ځای کوو.
الو السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت تورغر دي سره ساحل خبرې کوم. د موږ د تورغر د سره کولې نه پخېږي، دا اداره په دې اشرف غنی ته ورسیږي.
السلام علیکم، مازال زادر بخیر نړۍ ته نیولې ده. د کابل کندهار او مینا په ځنګل کې چې ډېره خرابه ده، له لسی سره مصنه ورسنه کوي چې دا فاصله څه جوړ دي. السلام علیکم،
زه قدرت الله د هلمند څخه تاسو سره په تماس کې یم. مرد رئیس جمهور صاحب اشرف غنی څخه خواهش هیله ارزو او داره چې د افغانستان د بندیانو په اړه د ایران څخه خپل معلومات ترلاسه کړي. څوک یو کار نه، څوک پنځه میاشتې نه، څوک شپږ میاشتې نه، د دې محاکمه نه کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده د رئیس جمهور صاحب دغه معلومات ترلاسه کړي او د دې د په اړه دې حکومت او یا مدد ورته ووایي.
السلام علیکم وروره، زما دغه وړاندوینه ده غزمون د غورک ولسوالۍ کې نه واکسین په دا پنځه شپږ کاله راغلی دي، نه یو ډاکتران سرته ګرځي، نه یو بل پاملرنه ورته کړې ده. دازمه د غوړک پر سوالی چې ډیر مریضي د کوچنیان پراته دی وروره واکسین راشي د 36 کال مخکې راغلی وو بلې وکړتي ورکه و چې نه کې ور بس دا رقم نجون دی وروته چې نه غوړک پر سوالی ته کندهار ولایت د غوړک پر سوالی ته ولې سپم لرنه وکي واکسین وراله ته ترخیر یا خې مګر واکسین وشي د تراوړین نه السلام علیکم
وعلیکم السلام محترم وروره ستاسو پیغام مو دته خبر کړ په دې هیله چې ستاسو او د ټولو نورو دوستانو ستونزې مسولینو هم اوریدلې وي او د هواري دوه په برخه کې جدي پاملرنه وکړي د هغو دوستانو د ګلو پاړه چې وای پیغامونه نه خبريږي بیا تکراروم چې هیڅ پیغام به خبرې دوه نه دی پاته سوې په دې شرط چې کیفیت یې شوی او پیغام یې په نیمایي کې نه وي پرېسوي تاسو مشټول په دې پوسو چې ستونزه څه و یو ځل بیا تکراروم د دې لپاره چې د دغه ستونزې مخاوني سو کله چې سمورت پیغام سپټون کې د سکاته زنګ وهي نو لطفاً یو مناسب موقعیت غوره کړئ چې اواز مو سم ثبت شي او پیغام نیمګړی پاتې نه شي په دې هیله چې دغه دوستان مخافه نه شي د خبرونه ستاسو خبرونه ده او هر هغه پیغام چې موږ ترسي شو د پوهیدو وړ وي حتماً خبريږي د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0-22-34-16 او یو نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-15
ګران وطن پننګ پیغله تیرې تر سر کابل په وینو سر شو تور سوځې په خبره پختن په جړا سر دې کډلر او کډبر کابل په وینو سر شو تور سوځې په خبره زرد شم کلمة زرد شم کلمة زرد شم کلمة دپو